بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ډېر عزت منور دن کو زموږ سلامونه ومنه. نن د شنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 15مه د 1442 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې دریمه او د 2018 میلادی کال د مئی د میاشتې 15مه نیټه ده. خو ګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له افغانستانه د خارجي پوځیانو له وتلو د اشرف غنی هرکلی نومیږي، بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایراني میرمنو اونیس پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په هکله ځانګړی مطلب هم درته واورو. خوګور دن کو تاسو زمونږ انټرنیټ پانی ته ورتللی شي او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او د غراس چاپولی شي. زمونږ د انټرنیټ پانی درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وقت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د خبرونو لنډیز. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو د لیکلو کار نن هم دوام لري. د استریا په حکومتي ودانیو د اسرائیلو د بیرغونو لګول دردونکی کار دی، او د افغانستان د روغې جوړې د لوړې شورا مشر د کابل د جماعت حمله په کلکه وغندله. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نمونه لیکل شوي دي. زمون خبریال وایي د ایران د انتخاباتو د کمیټې ویان سید اسماعیل موسوی د ولسمشرۍ د کاندیدانو د نمونو د لیکلو د 4مې ورځې په بهیر کې د 93 نورو کسانو د نمونو د لیکلو خبر ورکړ. هغه د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د لیکلو په 4مې ورځ د 93 نورو کسانو د نمونو لیکلو ته په اشاره سره وویل، په 4 ورځو کې 309 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي دي. موسوی زیاته کړه د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید لکدیار لپاره د نومونو د ثبتولو نن اخیری ورځ ده او دغه مهلت به نور تمدید نشي. د ایران د ولسمشرۍ د 13 پړاو انتخابات د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 13مه نیټه ترسره کیږي. د استریا په حکومتي ودانیو د اسرائیلو بیرغ دردونکي چاره ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس ارکچی د استریا هیواد په حکومتي دفترونو باندې د سهونیست رژیم د بیرغونو لګولو ته په غبرګون کې ویل دغه حرکت دردونکي او لړزونکي دی. ارکچی پرون ویل د استریا هیواد په پلازمینې ویانا کې په حکومتي دفترونو باندې د نیوګر رژیم چې په څارویتوب سره له 13 ورځو راهیسې د ګڼ شمېر ماشومانو په شمول په لسګونو بېګناخه ملکي وګړي وژنې د بیرغونو لګول دردونکي او لړزونکي کار دی. د استریا هیواد صدر اعظم سباستین کورز د فلسطین د غزې ترانګې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو پر ځای د قدس له نړیوګر رژیم سره خواخوږۍ څرګنده کړې ده، او په ټویټر پیغام کې ولیکل له اسرائیلو سره د پیوستون د خودلو لپاره په حکومتي دفترونو باندې د دغه رژیم بیرغونه لګولې دي. دغه راز امریکا او اروپایي اتحادیې هم د فلسطین د خلکو پر ضد د سهونیست رژیم د حملو او د جنایتونو ملاتړ کړی. عبدالله عبدالله د کابل د جمعه پیخه وغندله. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل ولایت کې په جمعه کې تر هغه بم چاودنه د نه بخښلو وړچار او له دیني او انساني ارزښتونو سره توپیر لرونکي وبلله. عبدالله عبدالله زیاته کړه بد صفته ترهګرو او د افغانستان د خلکو دښمنانو د خپلو جنایتونو په دوام کې دغه بشر ضد جنایتکاره او ناروا حمله د کوچني اختر په ورځ وکړه چې دا له بېګنا مسلمانانو او اسلام سپېڅلي دین سره ښکاره دښمني ده. تر هغه پرونی ځل بیا د کابل ولایت په شکردره ولسوالۍ کې په حاجی بخشي جماعت کې په داسې حال کې چې خلک په لمنځه بوختو منچودنه وکړه چې د جماعت د امام مفتي نعمان په شمول تر اوسه پکې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي هم دي. مفتي نعمان د داعش او د وهابیانو ضد شخصیت ګڼل کېده او هغه په ځانونو د وهابیت او د داعش تر هغه ډلې پر ضد ویناګانې کړې وې. د افغانستان د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د کابل د خانبخشي جمعه د ترهګر حملې د غندلو په ترڅ کې ویل مونږ په کابل کې د سید شهدا خوانزي او د خانبخشي جمعه په حملو کې لاس نه درل لري. په تیر شنبه ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې په سید شهدا خوانزي کې په ترهګر حملې کې تر اوسه 143 انجلۍ وژل شوې او 150 نور ژوبل شوې هم دي. گلبودین حکمتیار د خارجي اسکر د شتون دوام غواړي. اوا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د حزب اسلامي مشر گلبودین حکمتیار په غیر مسؤلانه څرګندونو کې له افغانستان څخه د بهرنی اسکر وتل غلط کارو بلو. گلبودین حکمتیار له افغانستان څخه د خارجي اسکر د وتلو په غیر مسؤلانه بللو سره هغه په دغه هیواد کې د یو بل جنگ د پیلېدا زمینه جوړونکي وبلل. د افغانستان د حزب اسلامي د مشر گلبودین حکمتیار دغه څرګندونې وروسته لدی کیږي چې هغه درې ورځې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځ غړیتوب سره د هیواد له ولسمشر اشرف غني سره کتنه او خبرې کړې وي. گلبودین حکمتیار ویلي دي ما د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې داسې موافقه کړې دي چې د ملکي دا په بڼه کې به ډېر موجوده مشکلات حل شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د امریکا په مشرۍ د خارجي عسکرو وتل په افغانستان کې د جنگ او د تاوتریخوالي د ختمولو او د سولې د ټینګېدا اصلي لاره بللې ده. د طالبانو د جلا شوي ډلې غړی کابل ته انتقال شوی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د جلا شوي څانګې د سیاسي چارو مرستیال عبدالمنان نیازي د درمانن لپاره له هرات څخه کابل ته انتقال شوی. د افغانستان د هیرا د روغتون ډاکټر عارف جلالی ویل د طالبانو د جلا شوي څانګې د سیاسي چارو مرستیال عبدالمنان یزي چې څمو د مخکې په هیرات ښار کې د څرګندو وسلوالو کسانو په برید کې ژوبل شوی اوس د درملنې لپاره کابل ته وړل شوی دی. که څه هم تر اوسه کومې ډلې په رسمي ډول په عبدالمنان یزي باندې د حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځینې راپورونه وایي چې ملان یزي د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د طالبانو له غړیو سره نښته کړې وه او هغه په ځانونو د دغه ډلې پر ضد خبرې هم کړې دي. ویل کېږي چې په عبدالمنان یزي باندې څه موده مخکې حمله شوې وه چې له کابله یې هغه ژوبل شوی او ورسره درې نور کسان مړه او دوه ساتونکي ژوبل شوي هم دي. اسرائیل د مشکلاتو اصلي جرړه دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان نیوز انګریزی ژبې ورځپاڼې د صهیونیست رژیم د نیوګرۍ تیری او د وژلې په وړاندې دفاع کول د فلسطین د خلکو جایز حق وبله. نیوز ورځپاڼې والی کال د فلسطین د مظلومو خلکو په وژلو کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د لویدیځو هیوادونو کړچار هماغه راز مبهم دی او هغو د دغه رژیم د بېرحمانه تیریو د غندلو پر ځای د زغم د ښودلو خبره کوي. د پاکستان نیوز ورځپاڼې بیا زیاته کړه اکثره لویدیځ هیوادونه د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطین د ځمکو له ځان سره د یوځای کولو او له خپلو کورونو څخه د فلسطین د خلکو شړلو او په هغوی باندې بېرحمانه حملو ته له پام کولو پرته خپل مهم کړچار نندارې ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په نیواکي ټاټوبو کې تاوتریخوالي او د ملکي وګړو وژنه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب شوې ده. نیوز ورځپاڼې وویل د اسرائیلو استخباري کوی روښانه دی او دغه رژیم له بشردوستانه قوانینو او نړیوالو اصولو سر غړوي، خو حاضر دمه هغه ژبه چې نړیواله ټولنه یې کاروي د صهیونیست رژیم د جنګي جنایتونو د تاییدولو په معنا ده. د فلسطین مقاومت ډلو په اسرائیلو راکټونه وروشتلي. ایرنا خبری اجانس وایي رسنیو د تلابی پښمول په نیوا کې فلسطین کې په یو شمېر سیمو باندې د فلسطین لغا زیت رنگ څخه د مقاومت د ځواکونو د توغندوي حملو د نوې پړاو د پیلیدا خبر ورکړ. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ پوځي څنګه الکوتس غونډونو ویل چې په تلابی ښار کې د څو راکټونو بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې صهیونیست رژیم پوز پرونو ویل چې د فلسطین په غزې ترنګې باندې د خپلو حملو له پیلې داراسې د کابو 2000 راکټونو مخه نیولې ده. په غزې ترنګې کې د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلان پر اساس له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې تر اوسه په غزې ترنګې باندې د صهیونیست رژیم په حملو کې د 130 ماشومانو او د 40 ښځو په شمول 122 فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه 900 نور ژوبل شوي هم دي. نیواکی کوس او د فلسطین ځین نور هارونه لروژی میاشتې راهیسې د فلسطین له لمونځګزارو او مظاهراچیانو سره د صهیونیست رژیم د عسکرو د جنګونو کتونکي دي او له تېرې دوشنبې ورځ یا په کوس او الاقصی جومات باندې د اسرائیلو د تیریو د خدمالو د ضرورت په هکله تل ابیب ته د مقاومت ډلو د الټیمیټم له ختمېدا وروسته نښتې نورې هم پسې زیاتې شوې دي. سعودی عربستان، متحد عرب امارات، بحرین، اردن، مصر او نور عرب هیوادونه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري د صهیونیست رژیم په جنایتونو غلي ناست دي او هیڅ خبره نه کوي. چین د امریکا په خنډونو جوړولو سخته نیوکه وکړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون انګ د فلسطین او د صهیونیست رژیم ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا کارنګان ته په غبرګون کې ویل واشنگټن په یوازې ځان د اسرائیل او د فلسطین حالاتو ته په غبرګون کې د امنیت شورا غږ غلی کړ او یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مخ ته ودرېدله. په نیواکي ټاټوبه کې د نښتو له زیاتېدا وروسته چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پړاویز مشر په توګه په روانې مۍ میاشت کې د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ د منځګړیتوب او په امنیت شورا کې د دوو بیړنیو غونډو د جوړولو لپاره خپله ټوله هڅه وکړه، خو په نهایت کې د امریکا د کار ډنګونې په دلیل امنیت شورا هیڅ غبرګون ونه ښوده. د چین د باندنیو چارو د وزارت ویاند هو چونګ انګ پرون په خبري کانفرنس کې ویل امریکا ولې باید داسې کار ترسره کړي. هغې زیاته کړه امریکا په ځالونو ادا کړې ده چې د مسلمانانو حقوقو ته اهمیت ورکوي، خو اوس چې یو ځل بیا د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ جنګ پیل شوی دی او ډیر فلسطینی مسلمان کړیږي، امریکا د مسلمانانو د ژوند په سختو شرایطو باندې په سترګو پټولو سره د هغوی د حالت ښه کېدا مخه نیسي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هو چونینګ بیا زیاته کړه په دغو شرایطو کې امریکا او د برېټانیا او د جرمني په شمول ځینو نورو هیوادونو د سیاسي تعصباتو او د دروغو پر اساس ملګري ملتونه د شینجیان یعنی د سینکیانګ د مسالې په هکله د بېمانا غونډو د ترسره کولو وسیله ګرځولې ده چې دغه چاره یوه سیاسي مسخره ده. هغې په دې پوښتنې سره چې له دغه کړچار څخه د امریکا هدف څه دی وویل امریکا باید دغه خبره درکړي چې د فلسطین د مسلمانانو ژوند هم د نړۍ د نورو مسلمانانو په اندازه ارزښت او اهمیت لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزت منوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو د اشرف غني هرکلی نومیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د بهرنیو پوځیانو وتل د هیواد په اوسمهاله تاریخ کې تر ټولو ستر فرصت وباله. اشرف غني وړ مورز د کوچني اختر له لمانځه وروسته د افغانستان خلکو ته د دغه اختر په مبارکۍ ویلو سره د کابل د سید شهدا د ښوونځي د شهیدانو د هیواد د نورو پیښو د قربانیانو د وینې دفاع کول ملي دفاع وبلله. اشرف غنی زیاته کړه د جمهوریت د نظام پر مخدق پدې کې دی چې هر ولسمشر سمو د ورسته لا وخت خزي او هغه به د ملت غوښتنې ته غوږ واچوي. هغه ویل طالبان به د وی اساسي او د اساسي حلارې د انتخابولو په حق لا فکر وکړي، ځکه چې جنگ او د وینې تویول د هیواد د مشکلاتو حل لاره نه ده. په عین حال کې د افغانستان خبری سرچینو د سولې په وروستیو بدلونونو د باندې د غور لپاره د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د اشرف غني د غونډې د ترسره کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني دغه خبره چې له هیواده د خارجي عسکرو وتل د اوس افغانستان په اوسمهاله تاریخ کې د بدلون پیچومې دی، د ناټو او د امریکا لخوا د هیواد د نیواک د ختمېدا د غیزونو خودنه کوي. کابو شل کله مخکې امریکا او په ناټو تړون کې د واشنگټن متحدانو په افغانستان کې لا تر هغارې سره د مبارزې او د طالبانو د کنټرول په پلمه دغه هیواد ته نه جبرانیدونکي تونونه ورسول، او په اوسنیو شرایطو کې امریکا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو فیصله کړې ده چې دغه چاره د ولسمشر اشرف غني په وینا تر ټولو سخت تاریخي فرصت دی چې کولی شي دغه هیواد سیاسي او د ټولنیزو بدلونونو نوي پړاو ته ورداخل کاندي. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملت هیله لرله امریکا او ناټو چې په دغه هیواد کې له سرزورۍ او تاوتریخوالي سره د مبارزې دا کوله په هیواد کې د رامخت او د ثبات د ټینګېدا لپاره ضروري زمینه برابره کړي، چې نه یوازې دغه هیله پوره نه شوه بلکې په افغانستان کې د خارجي عسکرو د شتون د وخت په زیاتېدا سره هلته جنگ او ناامنۍ له مخکې څخه زیاته شوې هم ده. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د پوځي شتون بریا د دغه هیواد د سلګونو زره خلکو وژل کېدل او ژوبلېدل، د بیخ بینیانو له منځه تلل، او د جنگ له کبله د پراخ اقتصادي شاته پاتې والی و چې پرله پسې کلونه به له سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي پلوه د هغوی ورانوونکي اثار د افغانستان د خلکو ژوند تر اغېز لاندې ولري. په داسې شرایطو کې چې امریکا فیصله کړې ده تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي، په خلکو کې دغه هیله رامنځته شوې ده چې د بهرنیو عسکرو په وتلو سره له طالبانو ډلې سره د جنگ د دوام انګیزه واخیستل شي، او په دې سربیره د امریکا او د ناټو د عسکرو د خپل سره او یوړخیز اقداماتو په بندېدا سره د افغانستان د نیواک د پړاو په شان دغه هیواد د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ نشي. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خارجي عسکرو د ماموریت له ختمېدا وروسته د امنیت د تامینولو لپاره په داخلي ضربیتونو باندې د افغانستان د وسله والو ځواکونو د تاکیو کولو په هکله د تیرو شپږو کلونو تجربې وښودله چې د افغانستان د خارجي عسکرو له ګډون شتون پرته له ترهګرو ګواښونو سره مقابله کولی شي، او سوکه سوکه د رامخت او د ثبات د تامینولو لپاره خپل وسونه زیات کړي. د تا په پام سره چې حاضر دمه امریکا په افغانستان کې خپل ځینې اډې خالی کړي دي او خپل ځواکونه په افغانستان کې نور اډو ته انتقال کړي دي، همغه راز د واشنگټن د عسکرو د ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن د فیصلې د اجرا په حق له شکونه شته، او راتلونکي څو میاشتې د جو بایډن د غژمنې د رښتیا د معلومه لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. تهران د ایران اسلامی جمهوریت غاک
د تاریخ پانا دیری زدمن آوریدون کو روغ جور او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له دریمې او د 2021 میلادي کال د می له 15مې نیټې سره برابره ده. د ډیر عزتمن اوریدونکو، نن د ثور یا غوایی د میاشتې 15 نیټه د ایران د ستر حماسه ویونکی شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د درنښت ورځ ده. هغه په 319 یا 340 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ توس ښار کې وزیږید. د فردوسی نړیوال شهرت د هغه د شاهنامه نومې کتاب له امله دی چې هغه یې لیکنه د ځوانۍ له وخته پیل کړې وه او د خپل عمر تر پایه یې په زلونو هغه وڅېړه، غور یې پرې وکړ او لا ډېر یې بډایه کړ. شاهنامه د ایران د ملت او هیواد زرکلن میراث، خزانه، د کلتور دایره المعارف او تاریخ کتاب دی. فردوسی د دغه کتاب د تدوین لپاره له بیلابیلو مکتبونو، مکتوبو او غیر مکتوبو سرچینو ګټه واخیسته. د فردوسی د شاهنامې اصلي موضوع د ایران برخلیک او د اسلام تر منلو وړاندې د دې هیواد د ژوند لوړې ژورې دي. همهغه ډول چې فردوسی وایي، د شاهنامې لیکنې 10 کاله وخت ونیوه. شاهنامه تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل شوې. دوه سوه 45 کاله پخوا، د 1446 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه د بخار یا تودوخې لومړنۍ کشتي جوړه شوه. او یا کاله وروسته له دې چې د بخار بړاس د فرانسې د یوه انجینیر دینیس پاپن په وسیله کشف شو، د بړاس کشتۍ د مارکی دو ژوفرا په نوم د یوه بل فرانسوي په وسیله جوړه او په دانوب سیند کې وازمویل شوه. په کشتۍ کې د بخار له بړاسه استفاده د سمندر کچکونې په صنعت کې لوی بدلون رامنځته کړ. یو سل 28 کاله وړاندې، د 1350 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه، فرانسوي دانشمند او فزیک پو پیر کوري وزیږید. په ریاضیاتو او فزیک کې د هغه وړتیاوې له ځوانۍ ښکاره شوې او هغه په دغو څانګو کې پراخو څېړنو ته ملا وتړله. هغه په 1390 میلادي کال کې د خپلې میرمنې ماډام کوري په مرستې سره د راډیوم په کشف کونې بریالی شو. پیر کوری په 1906 میلادي کال کې مړ شو. یو سل 2 کاله پخوا، د 1940 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه، د ترکیې یو تر ټولو مهم او تاریخي ښار ازمیر له خونړۍ او مرګونې نښتې وروسته د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال پاچا په لاس ونیول او په دې توګه د یونانیانو په وسیله پر دغه ښار سلطه پای ته ورسېده. ازمیر د ترکیې په لویدیځ او د ایژه سمندر په څنډه کې پروت دی او د ترکیې د جمهوری غواړی غورځنګ هم له همدغه ښاره پیل شو. یو 80 کاله پخوا، د 1940 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه، جرمني پوځ په دوهم نړیوال جنگ کې له یوې 15 ورځنۍ سخت حملې وروسته هالند ونیوه. د نازی جرمني ځواک د 1940 میلادي کال د مۍ له 10 نیټې راهیسې پر فرانسې، بلجیم، هالند او د جرمني په لویدیځ کې پر لوکزامبورګ هیوادونو حملې پیل کړې او له یوې مودې وروسته یې دغه 4 واړه هیوادونه ونیول. د جرمني په وسیله د هالند له نیولو وروسته ویلهلمینیا د هالند ملکه شوه او د دغه هیواد حکومت انګلستان لاسته ورغی او په 1945 میلادي کال کې د هالند تر آزادۍ پورې د آزاد هالند حکومت جوړ کړ. ایرانی میرمنې.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو خوږو روژتیانو ایرانی میرمنې تر عنوان لاندې پروګرام سره تازه جمیل بنگش له خپل محترم ملګري
علی اصغر علیزي سره
یو ځل بیا تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې درته په نننی پروګرام کې هم د ډاکټر مریم اردبیلی په حکله در سره وغږیږو. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
ډاکټر مریم اردبیلی یو ډاکټره او د کورنۍ او د ښځو د مسایلو کار پیژندې ده. هغه تر اوسه حکومتي او غیر حکومتي څوکۍ او پوسټونه لرلې دي او په هر شرایطو کې ښودلې ده چې ښځې هم په کورونو او هم په ټولنه کې له بریالیتوب څخه ډک شتون او ګډون درلودلی سي. میرمن ډاکټر مریم اردبیلی په 1353 هجری لمریز کال کې زیږیدلې ده او واده شوې او د 15 بچانو مور ده. هغه د تهران د شهید بهشتي د طبي علومو په پوهنتون کې زده کړه کړې ده او همدا اوس د طبي دکترا او د راتلونکي په کله د څېړنې په برخه کې د دکترا دوه مدرکونه لري. ډاکټر مریم اردبیلی په طبي ډګر کې په فعالیت سربیره د نفوس او پوزه کې هم بریالۍ محققه او څیرنده پیژندل کیږي. هغه په انګریزي ژبه په کامل ډول پوهیږي او له عربي ژبې سره هم بلده ده. دغه بریالۍ ښځه او مور چې توانېدلې ده د 15 بچانو د روزلو او د هغوی په لویولو سربیره په ټولنیزو ډګرونو کې هم په بریالیتوب سره ګډون ولري او د دغه چارې عیني مصداق دا دی چې د ښځې او د مور په دندو باندې عمل کول او په ټولنه او اجتماع کې اغېز شیندونکي شتون له یو بل سره هیڅ منافات او تضاد نه لري. هغه هم په داسې وختونو کې چې ډېرې ښځې اجتماع او ټولنې ته د ورننوتلو په پلمه د ښځې او د مور له مسؤلیته څخه ځانونه خلاصوي او ځینې کسان هم په غلط تصور سره دغه وګړي ښځې له اجتماع څخه لرې ساتي.
عزیزانو، میرمن ډاکټر اردبیلی د ایران د فارس ولایت د کورنۍ او د ښځو د چارو مسؤل او د ښځو او د کورنۍ په چارو کې د والی سلاکار او د فارس ولایت د میرمنو او د کورنۍ او د کاري ډلې مشره ده. هغه د غراز د سلامتیا په برخه کې زیات اجرایی مخینه لرلی چې پکې د ایران د فارس ولایت د خوړو د امنیت او د سلامتیا په شورا کې غړیتوب، د فارس ولایت د هپټایټس کمیټې د مشرۍ او د میدې او د ینې د تحقیقات د مرکز د مدیر او د هیواد د هپټایټس په شبکه کې غړیتوب کولی شو. د ایران دغه بریالۍ میرمنې د نویو کلتوري پلانونو او پروژو په طراحۍ او اجرا کې اغېز شیندونکي رول درلودلی چې پکې د جوانې سپی د پلان او د حجاب او د افاف د کلتور د پراخولو لپاره د پوهې د سویې د لوړولو او د زمینې د برابرولو په هدف سره د افاق پلان، د محصلینو د مبینه د زده کړې پلان او د میرمن او خاوندتوب او د بچیانو تربیت په زمینه کې د کور د میرمنو د وسمن کولو په هکله د خورشید خانات باش ځانګړي پلان ته اشاره کولی شو. د ایران د دغه میرمنې په حقله تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې میرمن مریم اردبیلی څنګه توانېدلې ده په ټولنه کې کامله مور او بریالۍ میرمن واوسي. هغه په خپل په دې اړوي، کله چې زه د میرمنو او د کورنۍ د چارو مسؤول وم نو درې بچیان مې درلودل او زما کار زما لپاره ډېرې بوختیاوې رامنځته کړې وې او په همدې دلیل اندېښمنه وم چې زما زیات کار سبب شي د مور دنده په پوره توګه ادا نه کړم. او ما دغه موضوع زما د خاوند پلار آیت الله حایری شیرازی سره مطرح کړه او هغه حضرت په یوه زړه پورې خبرې سره ماته وویل ضروري ده چې خپل نیت ته وګورم چې آیا د پیسو یا د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کار کوم یا د کلتوري او د ټولنیز ضرورت په شان د کار کولو احساس لرم او په کار پسې یم. هغه ویل کله چې د خدای لپاره کار کوي خدای پاک د تا دنده اسانوي او کارونه به په ښه ډول پر مخ ځي. په دې اساس که چیرې په کار کې د کوم خنډ رامنځته شو نو خپل نیت ته وګوره، یعنی رجوع ورته وکړه. ډاکټر مریم اردبیلی زیاته کړه زما عقیده و چې د ژوند لاره باید په طبیعي ډول روانه وي او د دې لپاره چې کار مخته بوزم باید نور کارونه پرې نګدم. دغه طبیعي حالت زما لپاره ډیر ښه دی او په همدې ډول د غیر طبیعي حالت زغمل سخت دي. د بچیانو زیږول یوه طبیعي چاره ده او د ژوند یوه برخه ده او دا خبره چې زما ژوند همدا اوس د ځینو کسانو لپاره ځانګړی وریښت لري په دې وجه ده چې ډیر کسانو د ژوند طبیعي لاره پرېښودلې ده او نورو چارو ته یې بیا پام کړی دی. ډاکټر مریم اردبیلی زیاتې د بچیانو درلودل یعنی د مور جوړېدل او د هغوی لویول حتما سخت کار دی. د بچي د ساتلو مشکلات او د هر ماشوم لپاره د شپې تیرول او ویښ پاتې کیدل شته او د مور جوړېدل په کلي ډول آسان کار نه دی، خو هغه مشکل چې همدا اوس شته دی دا دی چې د مور په جوړېدا سربېره د مور جوړېدل سخت کار بلل کیږي او له هغې څخه چې دی سخت لیدل کیږي. دغه ناسمه لیدتوګه سبب شوې ده چې ډېرې مېرمنې د دوو بچیانو سترول او کله ناکله د یوه بچي لویول غیر ممکن کار بولی.
د شوزو او د کورنۍ د مسایلو ډاکټر او کارپیژاندې میرمن ډاکټر مریم اردبیلی د بچانو وجود د کورنۍ د پیاوړتیا او د تاندوالي عامل ګڼي او وايي په حقیقت سره وایم زموږ ژوند ډیر بدایه او ګرم دی. زه فکر کوم په کورنۍ کې چې زیات وګړي لري بچان به د پیژندګلوي د حسي د محرکاتو له پلوه په سالم چاپېریال کې ستر شي. د ماشومانو ګیر چاپیر ګټور عاطفي باندونه رامنځته کیږي او ماشوم په حقیقت کې د تنهایی او د یوازیتوب احساس نه کوي، هغه پرله پسې عاطفي ترلاسه کوي. حتی کله چې ماشومان له یو بل سره دعوا او شخړه کوي بیا هم کولای سي یو بل خپل دوستان وګڼي. په خپله زه په ډیر وختونو کې د بچانو له فزیکي کارونو سره ښکېلوم او یم، خو د ځوانۍ احساس او تاندوالی او په ایډیاګانو باندې غور کول چې زما له کار څخه سرچینه اخلي زما د بچانو د همدغه انرژۍ په وجه دی. هغه وایي زه فکر کوم چې د مور جوړېدل د مور د روحیې او د فکري بلوغ لپاره یو فرصت دی او هر ځل د مور جوړېدل یعنی د بچانو زیږول زموږ سینه نوره پسې پراخوي. له بلې خوا به دغه بچان چې لوی شوي وي په خاصو شرایطو کې د مسلې د حل کولو توان او د چارو د مدیریت کولو ډیر وس پیدا کوي. د ایران ډاکټره میرمن مریم اردبیلی وایي همدا اوس زما بچان د زده کړې دوام او له یو بل سره مرسته کولو ته زیاته ګروهنه لري. حتی زما تر ټولو کوچنی زوی د هغو کورنیو لپاره چې یوازې یو ماشوم لري زړه سواندي کوي، یعنی زړه ورته خوري.
ایزانو اسلام دین په وځي کې د خځو مسؤلیت ختم کړي او په بلځي کې د خځو لپاره د چارو په تر سره کولو ټینګار کړي. لدینی نظر خځو په کور کې د خدمت د کولو د کارونو تر سره کولو په وړاندې چې د کور د میرمنو او په کورونو او کارونو د بوخت میرمنو زیات وخت نیسي هیڅ دنده نه لري. لبلې خو لدې سره سره چې خځې ته د معاش د تر سره کولو یعنی د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده، د عاید ترلاسه کول او د کورنۍ لپاره د هوساینې د امکاناتو برابرول د خځې په دندو کې نه دي شامل. میرمن ډاکټر مریم اردبیلی بیا وایي د دین له نظره ښځه یا خاوند جوړېدل لومړیتوب لري، نه دا چې زموږ دینی نظر مرساله روي، بلکې په دې دلیل هغه څه چې ښځه د خپلې میرمنې جوړېدا د سم رول د لوبولو په وجه چې مرکزي رول هم لري د کورنۍ په برخه کې رامنځته کوي چې سبب کیږي سړی د کورنۍ چاپېریال ته په پرله پسې جلب او اړوند شي. د هغې مینې او عاطفې نتیجه ده چې ښځه هم خپل خاوند او خپلو بچیانو ته ډالۍ کوي. په سخته د هغې اړتیا ده او دغه چاره د ښځې مقام لوړوي او د هغې لپاره روحي آرامښت رامنځته کوي. نو ځکه خو مور کولی شي په ښه ډول مدیریت کړي او د خپل بچان لپاره هم تاندواله رامنځته کړي. د ښځو لومړیتوب باید د بشپړ او د انډول اړیکو ته بڼه ورکول وسی. په داسې بڼه کې هر ماشوم چې په دغه ټولنه کې ورزیاتیږي داسې میخت چې په دغه پیاوړي ودانه باندې ورټک وهل کیږي.
ایران ډاکټر میرمن مریم اردبیلی د کورنۍ په تربیتی کلتوري بهیر کې د ښځې د خلاقیت رول ډیر ځانګړې ګڼي او وایي کچیر ښځه د تربیت په زرګونو کتابونه هم ولولي سم خبره ده چې تفکر یې پراخ کیږي، خو بیا به هم له خپل بچی سره د تربیت مشکل ته ځواب نسی ویلی. هغه وایي ښځه باید هر شیبه د تربیت یوه روده رامنځته کړي او ښځه چې څومره پراخ نظر او ډیر عزت نفس ولري او هر څومره چې له خپل خدای، خپل خاوند او له ګیر چاپیر چاپیریال سره یې اړیکه په ښه ډول جوړه کړې وي، په پریکنده توګه به په لوړ خلاقیت سره په دغه تربیت او روزنې لاس پورې کړي او خدای پاک جل جلاله به خپل کرچار سره د هغې مرسته کوي او د ښځې دغه باور نور پسې پیاوړی او مستحکم کوي.
ایزانو د ایران ډاکټر مریم اردبیلی باوری دا مونږ باید پام وکړو چې په کور او په ټولنیز چاپیریال کې د یوې ښځې او د مور کوم ډول انځور جوړو. هغه وایي تر څو چې پخپله عامل نشو، یعنی دغه کار پخپله ونه کړو، زموږ خبرې به اغیز ونه لري. تصویر سازی یعنی مونږ دا ډول کارونه ترسره کړو چې په نورو باندې اغیز وشیندو. مور باید په روحیه او انرژي سره او په دغه شی د الهي خلقت د اجرا کولو وسیله ده، په دې ډول وی چې لا دوا غونوالي ځان خلاص کړي. هغه لومړی باید د اسلامي مېرمنې بیلګه په سم ډول انزور کړي چې یو داسې غورځنګ پیل کړي چې ښځه د اسلامي مېرمنې مقام ته ورسي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، د ایرانی مېرمنو د غونیس پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
الله مو مل او مل کړي. د ولسمشره انتخابات
ډیر عزتمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی د خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایران او د نړۍ د ډیموکراتیکو هیوادونو د ټاکنیزو نظامونو د ورتوالي په اړه له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ورکړئ.
خوګو دوستانو، په زیاترو هیوادونو کې پر ټاکنو د څارنې لپاره قانوني ادارې او بنسټونه شته وي. نن سبا په ټولو هیوادونو او ټاکنیزو سیستمونو کې د ټاکنې له شفافیت څخه ډاډ، د ټاکنیزو او کاندیدانو د صلاحیت تایید او همداراز د ټاکنې په پلي کوونکو هر ډول نیوکو ته جاجونه د ټاکنو له بنسټیزو اصولو څخه بلل کیږي. په حقیقت کې د څارنې باس یوازې په ایران پورې محدود نه دی او کابو په ټولو هیوادونو کې په ټاکنو باندې د څارنې او قانوني چارو د غور لپاره ځینې ځانګړې ادارې په نظر کې نیول شوې دي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې ساتندویه شورا، په ترکیه کې د اساسي قانون محکمې، په مصر کې د النقد محکمې، په فرانسې کې د اساسي قانون شورا او د عدالت سترې محکمې، په جرمني کې پارلمان، په امریکا کې مشرانو جرګه، په بریتانیا کې ولسی جرګه او په روسیه کې د اساسي قانون محکمې په ټاکنو باندې د څارنې او د کاندیدانو د صلاحیت د څېړلو دنده په غاړه لري. د ایران د ساتندویه شورا په څیر په نورو هیوادونو کې هم داسې شوراګانې، محکمې او یا هم ادارې شته چې د ټاکنو په روڼتیا او سلامتیا باندې د څارنې مسولیت په غاړه لري. په نورو هیوادونو کې هم د څارګرو ادارو په شتون کې شک نشته، خو یوازې د ادارو ډول او نمونه یې له یو بل سره توپیر لري چې هغه هم د هیوادونو له سیاسي او حقوقي جوړښت سره تړاو لري. په حقیقت کې داسې یو فکر چې په نورو هیوادونو کې په ټاکنو باندې نظارت نه ترسره کیږي، د هغو هیوادونو د سیاسي او حقوقي نظام په اړه د معلوماتو له نشتونه سرچینه اخلي.
د نړۍ په ډیرو ډیموکراتیکو هیوادونو کې د ټاکنو په سلامتیا باندې نظارت د اساسي قانون د محکمې لخوا ترسره کیږي. په دې لړ کې کولای شو آسټرالیا او یا فلیپین ته اشاره وکړو. په آسټرالیا یا اتریش کې د اساسي قانون محکمې چې غړي یې د پارلمان له لورې د حکومت د کابینې په وړاندیز او د ولسمشر په حکم ټاکل کیږي، په ټاکنو باندې نظارت وکړي. په فلیپین کې هم چې د دوګونی پارلماني نظام څښتن دی، هر یو پارلمان د اساسي قانون ځانګړې محکمه لري. هر محکمه له نوو کسانو څخه جوړیږي. درې قاضیان د سترې محکمې او پاتې کسان د اکثریت او لږکۍ سیاسي ګوندونو له لوري معرفي کیږي. د سترې محکمې په دریو قاضیانو کې هر یو چې زیاته تجربه ولري د محکمې ریاست په غاړه اخلي. د اساسي قانون محکمې په ټاکنو او د پارلمان په پریکړه لیکونو باندې د څنډه په غاړه لري. په فرانسه کې د اساسي قانون د 85 مادې له مخې د اساسي قانون شورا د ټاکنو په سلامتیا د نظارت او شکایتونو ته د رسیدګۍ او د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان دنده په غاړه لري. د فرانسې د 1950 میلادي کال د اساسي قانون دغه واک د اساسي قانون شورا ته ورکړی او دغه شورا شکایتونو ته تر رسیدګۍ وروسته کولی شي شکایتونه ناسمې وبولي او یا هم د ټاکنو د باطلولو پریکړه وکړي او یا دا چې د ټاکنو په پایلو کې بدلون راولي. په دې توګه د ټاکنو د بهیر له پیل څخه بیا تر پایه پورې په ټاکنو کې د نظارت او واک څخه برخمانه.
دوستانو، د فرانسې په انتخاباتي نظام کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په سیالیو کې د ګډون د صلاحیت ترلاسه کولو لپاره کاندیدان باید د هیواد د زرو مخورو شخصیتونو لاسلیک ترلاسه کړي چې زیاتره یې د حکومت او د سیاسي ګوندونو غړیتوب لري. په ټاکنو کې د سناتورانو او د پارلمان د استازو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کېدو په بڼه کې هم د اساسي قانون شورا پریکړه کوي. د 1928 کال تر اصلاحات وروسته د فرانسې د پنځم جمهوریت د اساسي قانون لمخې د ولسمشرۍ او د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو د صلاحیت څېړنو دنده د دغه هیواد داخله وزارت یا د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوې ده. یوازې هغه کسان چې په ټاکنو کې ځانونه کاندیدولی شي چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا یې صلاحیت تایید شوی وي. په نورو هیوادونو کې هم په ټاکنو باندې څارونکي ادارې جوړې شوې دي چې د مثال په توګه د رومانیا د اساسي قانون د 24 مادې له مخې سترې ولسی جرګې د هر یو استازي په ټاکل کېدو باندې څارنه کوي او د هغه د ټاکل کېدو او یا نه ټاکل کېدو په اړه پریکړه کولی شي.
په نورو هیوادونو کې په ټاکنو باندې د نظارت بل ځانګړتیا د ایران د ساتندوی شورا د ځانګړنې سره ورتهوالی لري، یعنی د ټاکنو په ټول بهیر باندې نظارت کوي. د فرانسې د اساسي قانون د 50 مادې له مخې د اساسي قانون شورا د ټاکنو په سلامتیا د نظارت شکایتونو او نیوکو ته د رسیدګۍ او د ټاکنو د پایلو د اعلان دنده په غاړه لري. دغه شورا د ټاکنې په ټول بهیر، یعنی له شروع څخه نیولې بیا تر پایه پورې نظارت کوي. که کوم شکایت وشي، شورا په ټاکنو کې مداخله کوي، خو په ځینو مواردو کې شورا له کومه شکایت پرته هم کولی شي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنند او د پوهنتون استاد سید مرتضی کاظمی دینان په نورو هیوادونو کې د ساتندوی شورا په څیر ادارو ته په اشاره سره وایي، په ایران کې د ساتندوی شورا به غیر چې دغه درون مسؤلیت په غاړه لري په نورو هیوادونو کې هم قانوني مراجع ورته مشخص شوي چې په اروپایي هیوادونو کې هم په ټاکنو باندې نظارت په خورا ځیر سره ترسره کیږي. په فرانسه کې د عدالت سترې محکمې دغه دنده په غاړه لري او په جرمني کې بیا د اساسي قانون محکمې او په روسیه کې بیا ځینې نورې ادارې په ټاکنو باندې د څار دنده پا مخ اوړي. په ځینو هیوادونو کې بیا د ټاکنو د عالي شورا تر عنوان لاندې یوې ادارې پر ټاکنو باندې د نظارت چارې په مخ بیایي. د مثال په توګه کولی شو د ترکیې د ټاکنیزې څارنې قوانینو ته اشاره وکړو.
دوستانو د اساسي قانون د وشپیتمې مادې له مخې په ترکیه کې ټاکنې او ټول پښتنې د قضایي عدلی لا پیاوړي نظارت لاندې او د ازادۍ برابرۍ او د رایو د پټ ساتنې په اساس ترسره کیږي. د اساسي قانون په 9 اویایمې مادې کې راغلي دي ټاکنې د قضایي ادارو تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د ټاکنو لوړې شورا د یوې منظمې ټاکنې د ترسره کېدو لپاره د چارو د پلي کېدو دنده په غاړه لري. شکایتونو ته باندې غور او تر رایا چغونې وروسته د ترکیې د ملي جرګې د غړو د ټاکلو مسولیت هم د ټاکنو د لوړې شورا په غاړه دی. هیڅ یو چارواکی د ټاکنو د لوړې شورا له پریکړې سره مخالفت نشي کولی. د ټاکنو لوړه شورا له 11 غړو جوړه ده. و غړي د استیناف د سترې محکمې د جرګې له لوري ټاکل کیږي او 15 غړي د ایالتي شورا د عمومي جرګې له غړو څخه د دغه شورا په پټو رایو سره ټاکل کیږي. د ترکیې د اساسي قانون په 9 اویایمې ماده کې راغلي دي د ټاکنو لوړه شورا د ټاکنې ټول اجرایي ګامونه پلي کوي څو ټاکنې په منظمه توګه ترسره شي. د انتخاباتي شکایتونو په اړه د تحقیق او د فیصلې دنده هم د دغې شورا په غاړه ده. د ټاکنو یا انتخاباتو لوړه شورا هم دا راز کولی شي د ترکیې د ملي جرګې د ټاکنو د بیرته ترسره کېدو په اړه هم فیصله وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ولسمشریزو ټاکنو د ځانګړتیاو په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاط او آباد.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.
ورکړي.